السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین یو بجې شوې دا نن د اتوار ورځ او د 2015 کال د اکتوبر 13 نیټه دا زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو او نس پروګرام د باختر ستوري هم لرو او ریدل یې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکارې انیسا اجملنا د دې غړی خبرونه اورو
السلام علیکم اول د خبرونو سلټکی د قبایلی سیمو مشرانو په یو جرګه کې ویلي دي د فاټا د راتلونکي فیصله به قبایلی لوس پخپل کوي امنیتی چارواکي وایي چې په ننګرهار کې نه وسلوال وچل شوی دي او د روس وزیر اعظم ویلي دي هواد په شام کې یوازې د قومي ګټو لپاره عملیات کوي او وسته خبرونو تفصیل د قبایلی سیمو ځینی مشران وای د فاټا د راتلونکي پریکړه باید دوی پخپل کوي تیر ورځ په بنو کې د قبایلی سیمو مشرانو یو لویه جرګه وشوه چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي هم ګډون درلود په دغه موقع د قبایلی مشرانو وینا وه چې د فاټا د آئیني اصلاحاتو په اړه د قبایلی سیمو د پارلیماني غړو لخوا په پارلیمان کې د وړاندې کړې بل مسودې مخالفت کوي دغسې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي ویل باید قبایلی ولس لومړی خپلو سیمو ته ولیږل شي او د دوی ګوند به قبایلو د اری فیصله ملاتړ کوي
د باجوړه د وزیرستان د دفاعات د ولس ملکیت دوی مالکان دوی څه په څه باندې په زور په چپ په موږ هیڅ څه نه لري کته زور باندې کې تاوال زور باندې فیصله به ولس کوي
د جرګې پر مهال د قبایلی سیمو مشرانو ویل دوی په فاټا کې خپل منتخب کونسل او د سیمې په قدرتي وسایلو خپل واک غواړي د قبایلی سیمو د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې داری چارواکي وایي چې د خبر ایجنسی باړې ته یې د روان کال د مارچ میاشتې راهیسې تر اوسه 5,500 رجسټرډ کورنۍ او 14,013 غیر رجسټرډ کورنۍ ستنې کړې دي تېر ورځ د اف ټي ایم ای لخوا مشال ریډیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د خبر ایجنسی د خلکو د بیرته ستنېدو لړۍ دوام لري خبر پاڼه زیاتوي چې د خبر کډوالو ته د ستنېدو پر مهال په مختلفو مرکزونو کې د خوراک او صحت بنیادي اسانتیاوې ورکول کېږي خو بیا د باډې ځینو بې کوره شوو کسانو پر ان مشال لیډیو ته وویل چې د ستنېدو پر مهال له مختلفو مشکلاتو سره مخ وي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي د کالا باغ ډیم د جوړېدو مخالفت کوي او پر دې موضوع ټول ګوندونه نشي صلاح کېدی نو باید مرکزي حکومت دا معامله پر ځای پرېږدي پرون په نوخار کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال پرویز خټک وویل چې مرکزي حکومت یوازې د پنجاب صوبې د مفاداتو فکر کوي او نورې صوبې یې له پامه غورځولې دي نوموړي زیاته کړه چې په خیبر پښتونخوا کې د بجلی وړو منصوبو راپور مرکزي حکومت ته ورکړی دی خو مرکزي حکومت دوی سره د بجلی په برخه کې هیڅ مرستې نه کوي په کراچۍ کې پولیس تلګ ترلګه اته وسلوالو د وژنې ادعا کوي د پولیس چارواکو په خبره دغه وسلوالو غوښتل چې هدفي وژنې وکړي او پولیس چارواکي په نښه کړي پولیسو پرون دا وسلوال هغه مهال وژل چې په منګوپیر سیمه کې یې پر یو کور چاپه ووهله پولیس چارواکي راو انور پرون رسنو سره په خبرو کې ویلي دي چې د چاپې پر مهال د ډزو په تبادله کې دوه پولیس هم زخمیان شوي دي امنیتی چارواکي وایي چې د افغانستان په ننګرهار کې نه وسلوال وجل شوی دي د ننګرهار امنیا کمانډانې مطبوعاتي دفتر څخه نن په خبري شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې په چین ولسوالۍ کې د ګډو امنیتي ځواکونو له لورې د پیل شوو عملیاتو په ترڅ کې تېر ورځ د دهسارک په سیمه کې شپږ وسلوال وجل شوی دي خبر پاڼه زیاتوي چې د غنیخیل ولسوالۍ د ګلای په سیمه کې بیا د وسلوالو مخالفینو ترمنځ په نښته کې چې بېګا شپه 12 بجې شوی وه په نتیجه کې درې وسلوال وجل شوی دي خبر پاڼه وایي چې د هسکیمینې ولسوالۍ اړوند د نری اوبو په سیمه کې د امنیه کمانډانې امنیتي ځواکونو دوه تنه وسلوال نیولي چې په بېلابېلو ترهګریزو بریدونو کې لاس درلود او په خپلو جرمونو دوی اعتراف هم کړی دی وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي افغان چارواکي وایي پاکستان باید د وسلوالو پر ضد بې د توپیره کاروایي او د افغانستان د سولې او ثبات په لټ کې رښتینې همکاري وکړي د جمهوري ریاست د بیان مرستیال ظفر هاشمي پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د سولې لپاره دروازې خلاصې کړي خو که پاکستان له ترهګرې پر ضد صادقانه مبارزه وکړي نو دوی ته به معلومه شي چې له چا سره د سولې خبرې وکړي هغه زیاته کړه
ما میخواهیم که گروهایی که در داخل خاک پاکستان علیه مردم ما
دی وای موږ غواړو هغه ډلې چې د پاکستان په خاوره کې د افغانانو په وړاندې د جنگ اعلان کړي باید په وړاندې اقدام وسی دا خپل دې ته زمينه برابروي چې موږ په سوچ زموږ سروکار له کوم ډلو سره دی او هغه چې په پاکستان کې دی او له هغه ځای د جنگ اعلان کړي دی او د فعالیت زمينه ورته برابر سي بیا موږ ته معلومیږي چې له کوم ډول ډلو سره خبرې وکړو
یاد دی وی چې په دې وروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لاهور کې یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې د افغانستان د سولې او ثبات ملاتړ کوي او د لړکی بل افغان حکومت سره پوره همکاري کوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په افغانستان کې د جرمني یو مرستندوی ادارې سره کار کوونکي ښځه چې په اګست میاشت کې تښتول شوې وه بیرته روغه رمټه خوشي کړل شوې ده. د جرمني د پرمختیا ادارې ګیس نن ویلي دي چې دا جرمن ښځه په خوشي کېدو ډېره خوشحاله ده. دغه جرمن ښځه چې نوم یې نه دی پټاګه کړل شوی د اګست په 12 نېټه په کابل کې په ګاډي کې روانه وه چې وسلوالو یې ګاډي ودرولو او یې تښتوله. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مایر په تهران کې ویلي دي چې هغه د دې جرمن ښځې د خوشي کېدو په خبره ډېره خوشحاله شوې او دې لړکې د افغان حکومت او د امنیتي ځواکونو مننه کړې ده. د اوکراین چارواکي وایي پرندولس کسان هغه وخت مړه شول او یو تن لادرکه شو چې د تور سمندرګي بندري ښار اودیسا ته نږدې یو مسافر وړونکې کښتۍ نسکوره شوه. د اودیسا مرستیال ګورنر ولادیمیر شماک ویلي دي دغه کښتۍ د طوفاني هوا له کبله نسکوره شوې ده. د ویل په کښتۍ کې 6 کسان سپاره او په کافي اندازه ژغورونکي جګټونه پکې نه وو. نوموړي زیاته کړه چې د کښتۍ 3 مسافر ژغورل شوي او د 200 نورو مړي له اوبو ایستل شوي دي. وروستۍ خبر دا چې د روس وزیر اعظم دیمیتری میدویدیف هغه تورونه رد کړي دي چې ګنې روس د شام ولسمشر بشار الاسد د بچ کولو لپاره هلې ځلې کوي. پرون د روس سرکاري ټلویزیون سره د مرکې پر مهال دیمیتری میدویدیف وویل چې روس د شام د چارواکو د خواست پر اساس په شام کې د خپلو قومي ګټو د خوندي ساتلو په هدف پوځي عملیات کوي. نوموړي زیاته کړه دا معامله چې څوک به د شام مشري کوي باید فیصله یې د شام ولس پخپله وکړي. دیمیتری میدویدیف وویل د روس لپاره مهمه خبره دا ده چې دوی په شام کې د داعش ډلې مشري نه غواړي. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکاري انیسا اجمل لاوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري په بنو کې د ټولو قبایلي سیمو مشرانو لویه جرګه شوې چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی هم ګډون کړي.
د باجوړه تر وزیرستان دا د پاټا د ولس ملکیت دوی مالکان دوی څه پیسې ورکوي پیسې نه ورکوي.
د باړې بې کورکل شوي خلک وایي حکومت دې په واپس تلو کې د دوی مسلو ته پام وکړي.
یالته چې ورسېږو د مونږ کورونه وران دي مونږ هېڅ قسم چې کوم یالته د سر سوری نشته دی د مونږ اوبه نشته دی د مونږ بجلي نشته دی بل
په افغانستان کې د امریکایي عسکرو په پاتې کېدو ځینې څېړونکي وایي دغه به د طالبانو سره په مذاکراتو خراب اغېز وکړي.
طالبان به په دې څوک قانع کوي چې بهرنۍ قواوې به وځي امریکا به ناستوي طالب به هم جنګ کوي.
او اونیس پروګرام د باختر ستوري هم لرو.
اولې نه یو څو ټریکونه وغږو
د مشال سره واورې. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان د قبایلي او نیم قبایلي سیمو مشرانو پرون د خیبر پختونخوا په بنو کې د یوې جرګې په ترڅ کې د فاټا د آئینی او انتظامی حیثیت په اړه خبرې کړې دي. د پختونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی هم په دغه جرګه کې د ګډون لپاره بنو ته ورغلی و. د جرګې مشرانو په خپلو ویناو کې وویل چې د قبایلي سیمو د راتلونکي په اړه د پریکړې حق باید د دغو سیمو د ولس سره وي. دا په داسې حال کې ده چې فاټا په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو او یا هم ورته د بیلې صوبې یا کونسل حیثیت ورکولو په اړه په دې وروستیو کې بحثونه او هلې ځلې تودې شوې دي. د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیر نه نور تفصیل اورو.
تیر ورځ بنو کې د ټولو قبایلي او نیم قبایلي سیمو مشرانو یو ګرینډ جرګه وشوه. دغه جرګه ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی هم راغلی و. جرګه کې مشرانو خپلو ویناو کې د قبایلي سیمو کډوالو په عزت سره واپسۍ او د غلطه اوږدمهاله امن راوستو غوښتنې وکړې. دوی د قبایلي سیمو پارلیماني غړو د فاټا راتلونکي په اړه فیصله مسترد کړه او په دې خبره یې ټینګار وکړو چې د قبایلو مستقبل فیصله به قبایلي ولس پخپله کوي. جرګه ته وینا پر مهال پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وویل قبایل د ټول پخپلو سیمو بیرته په آرام آباد شي نو د خپل مستقبل چې څه هم فیصله کړي دوی به یې ملګرتیا کوي.
پاشا د باجوړا تر وزیرستانه دا د پاټا د ولس ملکیت دوی مالکان دوی چې څه پیسې ورکړي په زور په چپک په موږ هیڅ څه نه لري که ته زور باندې کوې تاوان زور به نه وي پیسلې به ولس کړي پاکستان په خپله په اوس حالت د بچاوې یوه لحال چې که پاکستان زړه غواړي کې نه غواړي افغانستان سره به روغ که څوک پاکستان چلوي بې انصافي به وي په بې انصافي چلو پنجابي ته خپله مبارک بلوچ ته خپله مبارک سندي ته خپله مبارک موږ پښتانه موږ په خپله بلاو خدای پاک ډېر څه راکړي
حمید الله جان افریدی په خپل وینا کې وویل د فاټا د خپل منتخب اسمبلی وی چې هم قبایل پکې ناست وی
قبایل خپل نظام خپل سمبول او غوړي د پولیټیکل ظالمانه رویه د نوسا مونږ د هول لا تیار کړو چې مونږ یو چې غور هم لړکا خو د نظام نمبر وو سا ان شاء الله دا ورځ د لاله نوی چې څنګه د مشرانو خبره وکړه دا پولیټیکل به جواب دی دغه قبایل او دغه مشرانو لوي کچره ته کونسل وی آئے کچره ته اسمبلی وی آئے د دغو لوکو نه دا مشرون چې نوستی د خپل لوکو نه منتخب شي هغه بیا فیصله وکړي چې یا مو د فټا مخکنه شکل څه په کور دی
د جرګې په اخره کې مشرانو سو قرارداد وړاندې کړل چې دوی د فاټا پارلیماني غړو د فاټا مستقبل په اړه فیصله ردوي او دغه فیصله به قبایلي ولس کوي د قبایلي سیمو ټول بې کوره شوي خلک دې زر تر زره واپس کړل شي او دې نه پس به قبایل د راتلونکي په اړه فیصله په جرګه کوي قبایلي سیمو د منتخب کونسل وي چې قبایلي مشران به یې په ټاکنو غړي جوړیږي او ځان لا دې د هغې ګورنر وي چې هم قبایل وي قبایلي سیمو په مدنیاتو او نورو وسایلو باندې قبایل خپل اختیار غواړي قبایلي سیمو کې د میډیکل کالجونه او یونیورسټۍ جوړې شي او د زرګونه زده کوونکو په تعلیم دې توجه ورکړل شي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو په قبایلي سیمو کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي د خیبر ایجنسی باړی سیمې ته د روان کال له مارچ میاشت نیولې تر اوسه پورې زرګونه بې کوره شوي کورنۍ ستنې کړې دي دا چارواکي وایي چې دا مهال د کمرخیلو قبیلې د خلکو د هغوی کورونو د ستنولو لړۍ دوام لري خو د باړې بیرته ستنېدونکي خلک بیا وایي چې حکومت دې ورپېښې ستونزې ورته حل کړي د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری نور تفصیل راکوي
اف ڈی ایم ای لخوا مشال ریڈیو تا پتر لاس شبی خبر پانا کی د یادی دارے چارواک ویلی دی چې د خیبر ایجنسی باڑے تای د روان کال د مارچ میاشتینا ترو سپور خواوشا پینزش پیت زرا چالور سوا او اتاویا ریجسٹر شبی کورنی او شپاڑ زرا او اتلس نا ریجسٹر شبی کورنی خپلو کورونو تاست نیکڑی دی چی طولش میرے یو اتیا زرا چالور سوا او شپگ نوی کورنی جوڑی او دغه لړۍ دوام لري دوی وایي چې اوس د کمرخیلو کې بلستنې دل روان دي او دین اوړان دي اکاخیل شلو برکمبرخیل برکمبرخیل او ملک دین خیل خپل کورونو ته لیږل شوې دي د اف ډی می چارواکي وایي چې د کورنۍ ته د ستنې دوه په مرکزونو کې د صحت او خوراک اسانتیاوي ورکوي او ماشومانو ته د پولیو ضد ویکسین هم اچوي او د ستنې دوه نه پس هر کورنۍ ته د موبایل سیم او اے ٹی ایم کارڈ لاری 15,000 روپے مالی مرست ہم ورکوی خوبیاد باڑی بے کورشوی خلق وی چو وس ہم دیو لڑ مشکلات سرمخ دی او باید پا باڑا کی ورطا اسانتیاوی ورکڑل شی دا باڑی کمر خیلوی او مشر اعتبار پر دی مشال ریڈیو توائی
استنیدو که دا مشکلاتی چی مولا یو خو چکنی پیسی نلی ملو شوی پیسی ارتا نمیلو ویگی ودا چی مکس را حکومت کری وا یا کم اینجو ګونو کړی وا هغه شای مونږ ته مکمل نه دا ملو شوی نه یالته چې ورسی ګو نه مونږ کورونه ورون دی مونږ هیڅ قسم چې کندل ته د سر سورې نشته دی د مونږ وب نشته دی د مونږ بجلی نشته دی بلک زته نه اول و پسې د پاره چې کني پیسې ته نه غوړم ک 10,000 اډوانس کی دي او 25,000 بیا پسې چې کني چې کډه یار څه دلی نه څه دی او یار ته نه د بړې غوړن چې مته بړې یار کولو شي
او د بړې بل مشر سي درسن پر دی وویل
چې کم د ژوند تیریدو کم سہولتونه دي دا یو شیم نشته، سکول نشته، اسپتال نشته، روډ نشته، اوبو استعمال نشته. نو مشکلات خو دومره دي چې هغه حد نه سوال یارې گاډی وړي چې دغه ځا خلک روان شي په ګنټو ګنټو په لیاره باندې لګیږي، ځکه چې په یوه په بله په ډګر یو باندې لیارې دي، سیده لیار نشته.
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې په باډه کې به د خیبر پښتونخوا گورنر د خصوصي پرمختیایي پروژې لاندې یو شمیر کارونه ترسره کیږي او د خلکو ستونزې به هواروي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پیښور ضلع انتظامی د محرم په ورځو کې ښار ته له قبایلي سیمو نه د بېکوره کړل شوو خلکو او افغان کډوالو پر تګ راتګ بندیز لګولی دی. د پیښور انتظامی چارواکي وایي چې دا ګام یې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره اخیستی دی، خو د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادیې غړي بیا وایي چې حکومت په قانوني توګه د دغسې کولو اجازت نه لري. بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې هم د پیښور د انتظامی په دغه ګام کلکې نیوکې شوې. نور تفصیل د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال زلان یوسف زیرا کوي.
د پیښور په اشنغر سیمه کې د روډ په غاړه لګیدلی بینر باندې چې پرې د خیبر پښتونخوا د پولیسو نښه ده لیکلی شوی دی چې د محرم دوران پیښور ښار ته د افغان کډوالو او له قبایلي سیمو د بېکوره شوي خلکو په داخله پابندي ده. د قبایلي وکیلانو د تنظیم صدر اعجاز ممن وایي چې د آی ډی پیز پیښور ته په داخلېدو باندې پابندي لګول غیر آئینی دي.
قانونی ریاست خدا بالکل فنڈامینٹل رائٹس جکم وہ کنسٹیٹیوشن آف پاکستان کے جکم فنڈامینٹل رائٹس دی سیکشن 8 ٹو سیکشن 25 دا خدا کی کولم وائلیشن دے جکہ جدا دا پاکستان اسی دن کی دے تو پاکستان اسی دن کے جکم بے اگر ہر جگہ اختیار حاصل دے چاہے پلیشی خدا خدا تا فنڈامینٹل رائٹس وائلیشن دے
خوبیا دے. یاد تنظیم سینئر نائب صدر ایڈوکیٹ تاج محل افریدی وائی کہ دی یوسل سلور سل یختم دفی دلاندی ضلعی حکومت تا دزن مخصوص حکمن جاری کولو اختیار دے.
کله کله د امن و امان کې داسې غوی مخصوص حالات وي، داسې ایکسیډنټ وشي په داسې وجوهاتو کې دوی ټکه د 144 لاندې داسې ژره دوی کولی شي، خو داسې ریګولر لا نشته چې هغوی دا پابندي ولګوي. ډیسټریکټ کمشنر هغه کولی شي خپلې ضلع ته د انتقال کېدو لپاره هر قسم لار کولی شي، افسر د لا میټر دپاره.
د پیښور پولیسو ډی ایس پی سجاد مشال ریډیو ته وویل چې یوازې د آی ډی پیز په داخلي پابندي نه ده، بلکې د جلوسونو په خواو شاسیمه کې د ځایي خلکو په غیر ضروري تګ راتګ هم بندیز دی.
پیښور چې دی دا د درو اطرافو نه چې کوم دی دا بالکل ټول علاقه غیر سره او دې سره بالکل تړلې ده. دا د ډیسټریکټ ډیپټی کمشنر پېښور چې دی نو هغه دې کې 144 لګولې په دې کې کتا سو ګوري نو عام خلک چې کوم دي نو غم چې کوم دا هغه ځای سره د چکار نه شونګې ټول هغه ایریا چې کوم ځایونو کې جلوسونه دي نو هغه ځایونه ایریا ټول مکمل سیلی نو هلته مونږ چې کوم داسې غیر ضروري خلک دام نه پرېږدو. خدای په کې پرټیکولرلی چې کوم دادی یا آی ډی پیز راځي اشانته نو دا هغه باندې پابندي لګېدلې ده.
د پیښور ډیپټی کمشنر لخوا د لګولې شوې 144 دفې تر مخه په موټرسایکل له یو د زیاتو کسانو په سپرلای او د گاډو په تور شوشو هم بندیز دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي باید مرکزی حکومت په کالاباغ ټیم نور بحث ونه کړي او په دغه لړ کې د صوبې مسلو د خیبر پښتونخوا مسلو ته پام وکړي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې په لنجمن کالاباغ ډیم د پاکستان تحریک انصاف موقف واضح دی او په دې شخړه باندې اتفاق هم نه رټولو ګوندونو او نه رټولو صوبو جوړېدی شي نو باید مرکز دا خبره پرېږدي. نوخار کې پرون د پارټۍ غړو او خبریالانو سره خبرو اترو کې پرویز خټک وویل چې مرکزی حکومت او وزیر اعظم صرف د پنجاب د صوبې د مفاداتو او د خیګړې غم وړ دی او باید دوی د نورو وړو صوبو د ستونزو او پرمختګ ته هم پاملرنه وکړي. دوی ویل چې بجلی دیارس وړې منصوبې په خیبر پختونخوا کې تیار کړې دي. رپورټ یې مرکز ته لیږلی دی خو مرکز پلی تر دې دمه دوی ته هیڅ جواب نه دی ورکړی او مرکزی حکومت د بجلی په غټو منصوبو او نه په وړو منصوبو د خیبر پختونخوا حکومت مرسته کوي. دوی زیاته کړه چې د کالباغ ډیم په ذاتي توګه هم دوی مخالف دي ځکه چې د دوی په وینا دغه ډیم نه د نورو صوبو نه علاوه خیبر پختونخوا کې نوخار، چارسده، سوابه او د پېښور ځینې سیمو ته هم نقصان رسېدلی شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د باختر ستوري.
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو ل مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د افغانستان په اړه هم ځینو رپورټونو ترازو. د بهرنیو چارو او ملي امنیت کې د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان مسله یو مهمه موضوع بللې او ویلي دي چې وزیر اعظم نواز شریف به امریکا ته د خپل سفر په وخت امریکایي چارواکو سره په دغه مهمه مسله تفصیلي خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی نواز شریف د اکتوبر په 6 نیټه د امریکا د ولسمشر براک اوباما په بلنه امریکا ته ولاړ شي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د زبی شفق په دې رپورت کې.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف به امریکا ته د خپل سفر پر مهال د دې هیواد له چارواکو سره پر نورو مسایلو سربیره د افغانستان پر مهمې مسلې تفصیلي خبرې وکړي. نوموړي دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې ټاکل شوي صدر اعظم شریف په رواني میاشت په 6 نیټه د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما په بلنه د هیواد پلازمېنه واشنګټن ته لاړ شي او پر ولسمشر اوباما سربیره به د دې هیواد له جګپوړو سیاسي او پوځي مشرانو سره وګوري. ښاغلی شریف امریکا ته د خپل سفر په درشل کې د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره کتلي او د دې سفر د ایجنډا په اړه ورسره خبرې کړې دي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار د شنبې په ورځ د هیواد د دولتي تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې صدر اعظم شریف په امریکایي چارواکو سره پر ځینو نورو مسایلو سربیره د افغانستان پر مهمه مسلې او له هند سره د پاکستان په اړیکو هم خبرې وکړي. یو بل مهم موضوع د افغانستان د ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې هلته وضعیت دا مهال څنګه دی. لکه څنګه چې ولسمشر اوباما په خپلې وینا کې ویلي وو چې له نواز شریف سره به د افغانستان په اړه خبرې وکړي ځکه چې د سولې د پروسې د بیرته پیلولو په لړ کې د پاکستان ډېر مهم رول دی. نو په دې به تفصیلي خبرې وشي چې څه ډول دا موضوع وړاندې تللی شي. عزیز همداراز زیاده کړه چې اسلام آباد غواړي له واشنګټن سره اقتصادي اړیکې پراخې کړي او هیله یې خو ده چې امریکا به له پاکستان سره د سوداګرۍ او د تعلیم په برخه کې مرستې لا زیاتې کړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې تېره ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي ول چې امریکا ته د نواز شریف د سفر پر مهال به ورسره د افغانستان د سولې په پروسې خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات چې په جولای کې د پاکستان په کوربتوب د هیواد په مري خرګوټي کې پیل شوي وو ځنډیدلي دي. خو سرتاج عزیز یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پاکستان تل په افغانستان کې د سولې لپاره هلې ځلې کړي او که چیرې افغان دولت له طالبانو سره د مذاکراتو هیله څرګنده کړه نو دا هیواد چمتو دی چې د دواړو غاړو ترمنځ د مذاکراتو زمینه برابره کړي. که څه هم په دې وروستیو کې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې او د نوي مشرتابه تر څرګندونو وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو برخلیک نه څرګند دی. خو د پاکستان سیاسي او پوځي چارواکي د دې لړۍ په بیرته پیلولو ټینګار کوي او دا په افغانستان کې د سولې لپاره غوره لار بولي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي که پاکستان په دغه هیواد کې د فعالو ترهګرو ډلو جالې له منځه یوسي افغان حکومت ته به معلومه شي چې له کومې ډلې سره سوله وکړي. د جمهوری ریاست ویان سید ظفر هاشمي وایي د سولې لپاره د دوی دروازې خلاصې دي خو پاکستان باید په دې برخه کې خپل صداقت څرګند کړي. د ولسمشر ویان دغه څرګندونې په داسې وخت کوي چې پاکستانی چارواکو په دې وروستیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د رول لوبولو اعلان کړی. نور تفصیل له کابله د کمال شاه عارف په دې رپورت کې.
جمهوری ریاست وایي که پاکستان هغه وسلوال مخالفین له منځه یوسي چې په هغه هیواد کې غونډې او د افغان حکومت پر ضد د جګړې اعلان کوي دوی ته به د سولې مسیر معلوم سي. د جمهوری ریاست د ویاند مرستیال ظفر هاشمي وایي پاکستان باید د ښه او بد تروریست توپیر ونه کړي او په سیمه کې د سولې د ټینګښت په هدف له افغانستان سره صادقانه همکاري وکړي. ښاغلی هاشمي د شنبې په ورځ په کابل کې خبر اعلان ته وویل د سولې لپاره دروازې پرانیستې خو زیاته یې کړه که پاکستان له تروریزم سره صادقانه مبارزه وکړي دوی ته به معلوم معلومه سي چې لچا سره د سولې خبرې وکړي.
ما میخوایم کې ګروهایی کې در داخله خاک پاکستان علیه مردم ما
دی وای مشغړو هغه دلی چې د پاکستان په خاور کې د افغانانو په وړاندې د جنگ اعلان کړي باید په وړاندې اقدام وسی. دا خپل دې ته زمينه برابروي چې مش په سو چې زمر سره کار لکه موډل سره دی او هغه چې په پاکستان کې دی او له هغه ځای د جنگ اعلان کړي دی او د فعالیت زمينه ورته برابر سي بیا مشتمل میږي چې لکوم ډول ډلو سره خبرې وکړو. افغان حکومت دا سرګندونی داسې محال کوي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف څو ورځې وړاندې و خبري کانفرنس کې د افغان سولې څخه ملاتړ اعلان کړی وو او تروریزم یو مشترک دشمن بللی. ټاکل سوی په راتلونکو څو ورځو کې د پاکستان صدر اعظم د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره هم د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. که څه هم افغان حکومت له دې وړاندې د سولې په خبرو کې د پاکستان منځګړیتوب رد کړی خو په دې وروستیو کې د دې هیواد چارواکو په پرله پسې توګه له افغان سولې سره د همکارۍ ژمنې اعلان کړي. د جمهور ریاست ویاند وای دوی ته د سولې خبرې دوه اړخه لري چې یو اړخ یې طالبان او بل یې پاکستان دی. دی وای اوس مهال د افغان حکومت لپاره د سولې خبرې دوه اړخونه لري. اول اړخ له طالبانو سره سوله ده، دوهم اړخ له پاکستان سره سوله ده. پاکستان د تیرو دیرلسو کلونو را په دې خوا د افغانستان سره په یوه نا اعلان سوي جنګ کې ولاړ دی او پاکستاني چارواکو د افغان حکومت دا موقف منلی دی. له دې وړاندې هم په وار وار پاکستان له افغان حکومت سره د سولې په پروسه کې د همکارۍ ژمنه کړې او یو ځل یې په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ مخامخ خبرو ته هم زمینه برابره کړې وه. خو د چارو څېړونکي وایي د پاکستان ژمنې او همکاري دوامداره او رښتینې نه وي. له دې وړاندې د ملي شورا غړو او کارپوهانو په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنې د اندېښنې وړ بللې او له حکومت یې غوښتي چې په دې اړه باید کره اسناد راټول او نړیوالو سازمانونو ته یې وړاندې کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو، افغان چارواکو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کولو د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ادارې اعلان ستایلی، خو ځینې څېړونکي بیا داسې نظر لري چې دغه کار به له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې پر خبرو بد اغیز وکړي او بیا ځینې نور وایي چې د بهرنیو ځواکونو په شتون کې به وسلوال وځپل شي او اخیر به مجبور شي چې د خبرو میز ته کښېني. د کارپوهانو په خبره په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو پاتې کېدل یو سیاسي اړخ اهم لري. نور تفصیل د بشیر ګواښ نورو.
افغان چارواکو د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د تیرې ورځې د هغه اعلان هرکلی کړی چې ویلي وو په افغانستان کې به تر 2018 کال اخیره پورې 9300 او د 2018 کال اخیره پورې 5500 امریکایي پوځیان پرېږدي. دا پوځیان به د ترهګرې په وړاندې په عملیاتو او همداراز د روزنې په برخه کې د افغان ځواکونو سره مرسته کوي. د امنیتی چارو کارپوهان وایي چې د امریکایي پوځیانو پاتې کېدل به د پوځي لاسته راوړنو ترڅنګ سیاسي ګټې هم ولري. د افغان پوځ پخوانی جنرال او د دفاعي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل وایي چې امریکایي پوځیان په دومره ډیر شمیر کې نه پاتې کېږي چې د ټول افغانستان په امنیت دې ژوره اغیزه وکړي، خو د سیمې هیوادونو او طالبانو لپاره یو پیغام لري.
د عسکر موږ یو څه ناڅه ورته فکر کوو چې هغه موجودیت کې په دې ښه ده چې غرب موږ نه یې هېر کړي، امریکا نه یې هېر کړي، نو د دې لپاره هم ضرور ده کنې په 5000 عسکرو خو امنیت نه راځي. دا 5000 عسکر هم چې پاتې کېږي په تعلیم او تربیه په روزنه چې بوختي او په اکمالاتو سره بوختي، نو بیا هم یو څه کېدی سي، اما شرط اساسي دا ده چې زموږ وسلوال قوتونه سمبال سي مکمل.
افغان چارواکي په خپل هیواد کې د روانې ترهګرۍ لپاره پاکستان یو مهم رول لوبونکی او د طالبانو استعمالونکی بولي. اسلام آباد چې دا تورونه ردی افغانستان کې د پوځیانو پرېښودلو په اړه د امریکایي ولسمشر پر دا نوي پالیسۍ تر اوسه څه نه دی ویلي. اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو کارپو ایاز وزیر وایي پاکستان ته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په پاتې کېدو څه اعتراض نشته، خو زیاتوي چې دا به د طالبانو د جګړې د دوام سبب شي، ځکه چې د هغه په خبره د طالبانو نوي مشر ملا اختر محمد منصور ویلي چې تر څو بهرني پوځیان وي تر هغې به سوله را نشي.
طالبانو خو اصلي جګړه وه د بهرنیو قواوو سره، طالبان به په دې څوک قانع کوي چې بهرني قواوې به وځي؟ خو امریکا به ناسته وي، طالبان جنگ کوي، خو دې نه علاوه د دوی نمایندگان د خلکو نه پناه کینی، د چا په ترو خبرې وشي، خپل منځ کې
چې په څه راضي شي هغې نه بعد به بیا امریکي قواوې هم وځي، طالبان به هم جنګ بندوي. خو چې څو پورې د دوی راضینامه نه وي شوې، نه طالب جنګ بندولی شي، ځکه چې جنګ بند شي نو بیا څه پاتې شو؟ نه د سره خو یو جنګ پاتې دی. او که امریکا لړا شي بغیر بې وجې بغیر بې امن نه، نو هغه به هم خپل عوام ته څه وایي؟
دې وروستیو کې طالبانو او پاکستان داسې اشاره ورکړي چې غواړي د افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا دریز خپل کړی چې له جنگ بندۍ پرته مذاکرات ګټه نه لري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده. لنډ خبرونه زموږ د همکاري انیسا اجمل ناورو. د قبایلي سیمو ځینې مشران وایي چې د فاټا د راتلونکي پریکړه به دوی پخپله کوي. تېره ورځ په بنو کې د قبایلي سیمو مشرانو یوه لویه جرګه وشوه چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزین ګډون درلود. په دغه موقع د قبایلي مشرانو وینا وه چې د فاټا د عیني اصلاحاتو په اړه د قبایلي سیمو د پارلماني غړو لخوا په پارلمان کې د وړاندې کړې بل مسودې مخالفت کوي. د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا اف ډی ایم ای چارواکي وایي چې د خبرې ایجنسۍ باړې ته د روان کال د مارچ میاشتې راهیسې تر اوسه 15,478 رجسټرډ کورنۍ او 14,013 غیر رجسټرډ کورنۍ ستنې کړې دي. په کراچۍ کې پولیس د لږ تر لږه اته وسلوالو د وژنې ادا کوي. د پولیس چارواکو په خبره پرون یې د وسلوال هغه مهال وژل چې په منګوپیر سیمه کې په یو کور چاپه ووهله. پولیس چارواکي راو انور ویلي دي چې د چاپی پر مهال د ډزو په تبادله کې دوه پولیس هم زخمیان شوي دي. امنیتی چارواکي وایي چې د افغانستان په ننګرهار کې نه وسلوال وژلي دي. د ننګرهار امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر څخه نن په خپرې شوې خبرې پاڼه کې ویل شوي دي چې پاچین ولسوالۍ کې د ګډو امنیتي ځواکونو له لورې د پیل شوو عملیاتو په ترڅ کې تېره ورځ د سارک په سیمه کې شپږ وسلوال وژل شوي دي، او دغسې بیا درې نور وسلوال د ونیخیلو ولسوالۍ د کلای په سیمه کې وژل شوي دي. افغان چارواکي وایي پاکستان باید د وسلوالو پر ضد بی د توپیره کاروایی وکړي او د افغانستان د سولې او ثبات په لړ کې رښتینې همکاري وکړي. دا خبره د جمهوري ریاست د بیان مرستیال ظفر هاشمي پرون په کابل کې خبریالانو ته وکړه. په افغانستان کې د جرمني یوې مرستندویه ادارې سره کار کوونکي ښځه چې په اګست میاشت کې په کابل کې وسلوالو تښتولې وه بیرته خوشي کړل شوې ده. د روس وزیر اعظم دیمتري مدودیف هغه تورونه رد کړي دي چې ګنې روس د بشار الاسد د بچکول لپاره هلې ځلې کوي. پرون د روس سرکاري ټلویزیون سره د مرکې پر مهال نوموړي وویل چې روس د شام د چارواکو د خواست پر اساس په شام کې د خپلو کامي ګټو د خوندي ساتلو په هدف پوځي عملیات کوي. او د اوکراین چارواکي وایي پرون 12 کسان هغه وخت مړه شول او یو تن لا درک شو چې د تور سمندرګي بندري ښار اودیسا ته نږدې یوه کښتۍ ډوبه شوه. لړ خبرونه مو د انیس اجمل ناوري د اوسم رازو د پاکستاني ورسپانو اداريو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه ریاض مساخیل بیانوي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د پاکستان او روس ترمنځ په اقتصادي اړیکو زیاتولو لیکلي دي. دغه لړګي د انګریزي ژبه ورسپانه ډان وای چې د روس له خوا کراچۍ نه تر لاهور غزیدونکو ال ان جی پایپ لاین کې سرمایه‌کاری کول یو ښه خبره ده، او دواړو ملکونو د اقتصادي او تجارتي اړیکو لړګي دا ډومبه ګام دی، او د پسې به روسو نور هم اقدامات کیږي. اداري وای چې کوم یو ملک تر هغه بل ملک کې سرمایه‌کاری نه کوي تر سوچ ورته ښکاره ګټه په نظر نه وی راغلي، او د پاکستان روس دا تملری چې څنګه دوی د وسلوالو ضد اقدامات کړي او د افغانستان امنیت د پاره کار کوي دا برتونکو کې نور هم تیزوي، ځکه چې د روس صدر په بیا بیا دا خبره کړي چې د افغانستان د نام نه لوجه مرکزی آسیا او په خپل روس ته هم خطر راولاړې دي شي. نو ځکه دوی غواړي چې پاکستان سره په ګډه د دغه خطرې مخنیوي د پاره اقدامات وکړي. اداري اخره کې لیکي چې د ګیس څنګه کې د روس سرمایه‌کاری د ستاینې وړ ده، خو پاکستان له پکار ده چې یو خو د ګیس او تیلو نرخونه یو شان ساتي، او بل دا چې د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبه هم هیره نکړي، ځکه چې منطقه کې د پاکستان یو خاص مقام دی کوم چې د تا زیاته ګټه رسولی شي، او پاکستان لپکار دا چې دغه موقع نه فائدہ واخلي. او د دې ترڅنګ ځینې ورسپانو خپل ادارې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د امریکا په دوره لیکلي دي. دغه لړکی آج ورسپانه وایي چې امریکا د وړاندې نه وزیر اعظم دوره ایجنډا واضح کړي، او د وایټ هاوس ترجمان وایي چې پاکستان سره د سیول جوهري لوزنامې امکان نشته، البته د جوهري وسلې په حفاظت به خبری کیږي. اداري د ترجمان د خلیلی کی چې د وزیر اعظم په دوره کې د افغانستان د سلامتی او مفاهمتی عمل په اړه هم خبرې کیدی شي. هر څوک امریکا د غلړ کې د پاکستان کردار ته پدرنه سترګه ګوري، خو بیا به هم غواړي چې دا نور هم تیز شي. د دې ترڅنګ کندوز اسپتال کې د پاکستانی اهلکارو په اړه پاکستان مخکې هم تردید کړی او وایي چې د افغانستان مفاهمتی عمل کې د سهولت کار کردار ته هر وخت تیار یو. اداریا مخکې زیاتوي چې پاکستان به له امریکا غواړي چې د هند او افغانستان له خوا د پاکستان په ضد پروپیګنډې او الزامونو ودرولو دپاره خپل کردار ترسره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ډان ورځپاڼې په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د کارکردګۍ او په پاکستان کې د واک ترلاسه کولو لپاره د مختلفو ګوندونو د هڅو په اړه لیکنه خپره کړې ده. بلخوا د هیل ورځپاڼې په افغانستان کې د نورو هیوادونو لاسوهنې او په دغه هیواد کې سولې او ثبات په اړه یوه مقاله لیکلې. د دواړو لیکنو مهمې برخې د انیسا اجمل لاورو.
ډان ورځپاڼه لیکي تیر کال په اسلام آباد کې د عمران خان د زیاتې مودې احتجاجي ناستې ته پټ ملاتړ ترلاسه وو، خو هغه حقیقت چې دا درنه ناکامه شوه ښایي چې د پاکستان د پوځ موجوده مشرتابه د واک ترلاسه کولو په هدف د هڅه کوونکو په طرفداري کول کې دلچسپي نه لري. مقاله لیکي یوه پوښتنه راپورته کیږي، هغه دا چې که عمران خان تر سرحده واک ګټلی وي نو حالات به څنګه بدل شي. د مقالی په وینا په خبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د اتحادی حکومت کارکردګۍ ته په کتو سره داسې ښکاري چې په حالاتو کې ډیر څه بدلون نه دی راغلی، بلکې یو تلخ حقیقت دا وي چې که څوک هم په واک کې وي نو دا بیوروکریسي به هم هغه شان په اداري فساد کې ککړه وي. او څنګه چې په موجوده وخت کې پنجاب حکومت وښوده چې که د سخت وزیر اعلی فشار او هڅې وي نو نظام تر ډېره حده څه نتیجې ورکولی شوې. مقاله لیکي که عمران خان غواړي چې خپل ارمان او خوب پوره کړي نو بیا پنجاب هغه صوبه ده چې باید هغه د پاکستان مسلم لیگ نون له کنټرول نه واخلي. په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد د عمران خان د تورونو په اړه مقاله لیکي، لکه څنګه چې د پاکستان سپریم کورټ پخوانی چیف جسټس افتخار چودھری چرته هم پاکستان پیپلز ګوند حکومت کولو ته نو پرېښودې، نو داسې ښکاري چې عمران خان هم نواز شریف خپلې مودې پوره کېدو ته نه پرېږدي. مقاله په موجوده وخت کې د پاکستان د ثبات د اړتیاو په اړه لیکي چې عمران خان ټوله ورځ د بنیګاله په کور کې ناست وي او د هیواد د ثبات مسئلې د هغه لپاره ډېرې مهمې نه دي. بلخوا دی هیل ورځپاڼه لیکي په تېرو وختونو کې افغانستان ته د ورپې خطر تعریف د کابل او واشنگتن ترمنځ د بې باورۍ او اختلاف یوه مهمه نقطه وه، خو په موجوده وخت کې افغان ولسمشر اشرف غنی په وار وار دا ویلي دي چې پاکستان له افغانستان سره د یوې نا اعلان شوې جګړې په حالت کې دی. د مقالې په وینا د جنگ د تعریف زیاتره د ترهګرۍ طرف ته اشاره ده چې پکې ترهګري او طالبان دښمن دي، او دا ټولې هغه خبرې دي چې د نیویارک د ستمبر د 11مې تر بریدونو راهیسې واشنگتن هم کوي. مقاله لیکي د جنگ او د دښمن د تعریف په سر د امریکا د غیر یقیني وضع د افغانستان لپاره نه هواریدونکې مسأله ده. مقاله لیکي په افغانستان کې د ترهګرۍ فعالیتونو د اوږدې مودې راهیسې د سیاسي شخړو او په سیمه کې د مخالفو هیوادونو پیداوار دی. په افغانستان کې ترهګري د ځینو ترهګرو ډلو لخوا یو زیان رسوونکې طریقه ده. د سیاسي ګټو ترلاسه کولو په هدف دغو وسلوالو ډلو ته د ریاست لخوا پوره ملاتړ ترلاسه وي. ورځپاڼه لیکي په موجوده وخت کې وسلوال اخیستل او د پیسو په ذریعه کارول کېدای شي. په طالبانو ځینې نورو سخت دریځه ډلو باندې کمې پیسې راځي او په اسانه ترلاسه کېدونکي ذریعې دي چې په دوامداره توګه افغانستان او د هغې نړیوالو ملګرو ته تاوان رسوي. د افغانستان امنیت نه یوازې سیمایز امنیت سره تړلی دی، بلکې دا نړیوال امنیت سره هم تړاو لري. په افغانستان کې ترهګري سیمایز او نړیوال اړخونه لري او په افغانستان کې حکومت په یوازې سر دا مسأله نشي هوارولی. مقاله لیکي باید افغان حکومت او سیمایز طاقتونه لکه چین، روس، هند او ایران د ترهګرۍ پر ضد د جګړې سره سره د ترهګرۍ د سیاسي اړخونو د مسئلې هوارولو لپاره هم یوه اوږدمهاله سیاسي ستراتیژي جوړه کړي. په موجوده وخت کې دا ټول هیوادونه هم د داسې ترهګرۍ سره مخ دي چې ورته د ریاست لخوا ملاتړ ترلاسه دی. ورځپاڼه لیکي د افغانستان ملي یووالي حکومت او مغرب لا پکار ده چې له سیمه ییزو ځواکمنو هیوادونو سره د افغانستان د سولې او ثبات په موضوع خبرې زیاتې کړي.
مشال رادیو د سیمه ییزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ډان ورځپاڼه لیکي باید پاکستان د افغانستان سره د سیمې د امنیت لپاره د زړه نه کار وکړي او په خپله افغان پالیسۍ نظر واچوي چې څنګه وکولی شي د افغانستان د سولې او امن په عمل کې د دغه هیواد سره رښتونې مرسته وکړي. د دغه لیک مهمې برخې په دې رپورټ کې اورو. د پاکستان په ډان ورځپاڼه کې اشرف جهانګیر قاضي لیکي کله چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د واک ترلاسه کولو وروسته خپله لومړۍ دوره پاکستان ته وکړه نو دا پیغام یې هم پاکستان او نړۍ ته ورکړ چې افغانستان نور له جنګه ستړی هیواد دی او غواړي د ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې وساتي او د پاکستان په شمول له ټولو ګاونډیو هم دا تمه لري چې په افغان خاوره خپلو فعالیتونو ته د پای ټکی کېږدي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي پاکستان ته سناسته شل وارې په دې هیله تللی دی چې دغه هیواد یې له مسلو خبر دی او د امنیت په ساتلو کې به یې مرسته وکړي. ولسمشر کرزي په دغه دورو کې دا هم ویلي وو پاکستان او افغانستان په مثال دوه برغونی دي چې په یو درد او تکلیف وي نو بل به یې خامخا احساسوي، خو له بده مرغه په دغه وخت کې یا خو د سیاستوالو یا د حکومتي پالیسیو او یا د کومو نورو وجوهاتو له امله داسې ونه شو. بلخوا ولسمشر غني وایي دی خوانیو خبرو ته نه ګوري او د یو نوي دور د پیل په هیله دی. افغان ولسمشر اشرف غنی په دې لړ کې خپل ملګری هیواد هند هم خپک او پاکستان سره د ښو تعلقاتو لپاره هلې ځلې پیل کړې چې له دغه وروسته د کابل او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هم د پاکستان په مرسته پیل شوې، خو له دغه سره یې پاکستان ته دا هم وویل چې باید دوی اوس یوه لاره خپله کړي، دوی به یا افغان حکومت خپلوي او د یو رښتونی دوست لاس په ورکوي او یا به په افغان خاوره د طالبانو د ملاتړ په لار ځي. له دغه وروسته د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ ځینې لوسنامې هم وشوي، که څه هم په افغانستان کې پر آیسای سخت تنقید کیږي او له دغه وروسته بیا هم په کابل او نورو سیمو کې وسوال بریدونه دوام لري او دا شان په یو بل د تورونو لړۍ تر ننه نه ده ودرېدلې. ډان لیکي باید دواړه هیوادونه په خپلو پالیسیو نظر وکړي او پاکستان د ښو تعلقاتو لپاره خپل افغان پالیسی له سره جوړ کړي او د سیمې د امنیت لپاره د زړه نه کار وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم وخت شوی دی د اونیزې کلتوري او ادبي خپرونې د باختر ستوري. دا پروګرام ستاسو لپاره هر اونۍ د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال ریډیو د ادبي او کلتوري خپرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري و نیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د کتاب په ګرم بازار باندې ریپورت ولرو، بیا به د افغانستان په بلخ ولایت کې له ادبي او فرهنګي فعالیتونو په یو مرکه کې خبر شو، او په اخره کې به په جلال آباد کې له یو ځوان تبلیغګونکي سره د زړه خواله هم ولرو. لومړی ریپورت ترازو. په جلال آباد کې ګڼ شمېر خپرندوی ټولنې په فعالیت بوختې دي چې له مشهورو لیکوالو مسودې راټولوي او په پېښور کې تر چاپ وروسته خرڅلاو ته وړاندې کوي، خو په دې وروستیو کلونو کې خپرندوی ټولنې د پوهنتونونو د استادانو هغه کتابونو ته ترجیح ورکوي چې پخوا به یې د چپټر نوټونو په شکل کې محصلینو ته ورکول. په همدې اړه مو له خپرندوی ټولنو له دوه تنو مسؤلینو او د کتاب له مینوالو سره خبرې کړې او یو رپورت مو پرې تیار کړی دی. په جلال آباد ښار اسحاقزی مارکیټ کې کتاب پلورونکي وایي چې د تیرو کلونو پرتلسه کال د کتابونو خرڅلاو ښه شوی دی. دوی وایي چې هغه کتابونه یې ډیر خرڅیږي چې د پوهنتونونو استادانو د محصلینو لپاره لیکلي او دوی خپاره کړي دي. د مومند خپرندوی ټولنې یو تن مسؤل فضل مولا وایي چې دوی چې کوم مسلکي کتابونه خپاره کړي هر کال یې بیا ځلې چاپ کوي او د پوهنتونونو محصلین یې ترې نه اخلي.
مسلکی کتابونه چې دا ډیر چاپ ځکه چې دا موږ سره ډیر خرچېږي او بار بار موږ دا چاپ کوو. بل په دې کتاب باندې استاد هم آواز کوي ماسل باندې چې دا کتاب والی نو هغه کې زموږ ګټه هم ډېری او په کال کې زر دانې زموږ خرڅېږي دا کتاب. د دې تر څنګ بعضې ادبي کتابونه هم ډېر ښه وځي موږ سره چې هغه د اوچتو لیکوالانو دي مثلا غزنفر صاحب او سمیم صاحب او شپون صاحب او نور داسې ډېر لیکوالان دي چې دایي کتابونه موږ سره ډېر ښه وځي کاغذي نثر یا تاریخي بعضې شاعري موږ سره لکه ډېر لیکوالان وځي مصطفی صالح شو کاروان صاحب دی د دې کتابونه موږ سره ډېر ښه وځي.
د ختیځ خپرندویه ټولنې یو تن مسؤول زاید الله هم وایي چې دوی د مسلکي کتابونو تر څنګ ځینې ادبي او دینی کتابونه هم خپروي چې ښه بازار یې موندلی دی.
د تیرو کلونو پرتله د کتابونو خرڅلاو چې کوم دی هغه ډېر ښه شوی دی. ختیځ خپرندویه ټولنه هغه کتابونه چاپ کوو چې کوم د ټولنې لپاره پیدل لري. د دې تر څنګ د پوهنتون هغه کتابونه چې استادان مخکې چاپ کړي وي نورو ولایتونو ته نه رسېدل. موږ استادانو سره اړیکې ونیولې، هغې موږ سره دا ومنله، هغه کتابونه موږ چاپ کړل، ټولنې ته هم راوستل. ځینې عام کتابونه چې د پښتو ادبیاتو کې دي، ځینې دیني کتابونه دي، ځینې اقتصاد کې دي، هغه مو چاپ کړل. الحمدلله اوس هغه خلک چې پخوا مطالعه نه کوله یا د مطالعه سره آشنا نه یا د کوم د کتاب سره ډېر آشنا شوي دي، مارکیټ ته راځي چې د نوي کتاب بار بار پوښتنه کوي چې کله کتاب راشي اخلي. اوس الحمدلله بازار ښه شوی دی، د کتابونو مینوال ډېر شوي دي.
د کتابونو په دغه مارکیټ کې د هر کتاب پلورنځي مخته د کتاب مینوال لیدل کیږي. یو تن وایي چې کله هم بازار ته راشي نو تر هر څه د مخه د کتابونو مارکیټ ته راځي او د نوي خپور شوي کتاب لټه کوي او چې کوم کتاب یې خوښ شي ترلاسه کوي.
راز خویانه یم د ننګرهار ولایت خویانه ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی. زه چې کله هم ښار ته راغلی ما جلال آباد ښار کتابخانو ته راځم، کوم کتاب چې مې خوښ شوی دی ما اخیستی دی او له ځان سره مې وړی دی. اوس هم له ما سره په سلګونو کتابونه پراته دي. همدغه مطالعه ده چې ما ترې ډېر څه یاد کړي دي. کوم کتابونه چې زه والم لومړی خپل ولولم بیا په خپل کلي او ولس کې خلکو ته ورکوم او تنه ډیره ګټه اخلي. همدغه کتابونه دي چې له خلکو نه سړی جوړوي او خلکو ته شخصیت ورکوي.
خو یو بل تن بیا وایي چې کله ماسلو نو استادانو به پرې په جبري توګه خپل خپاره کړي کتابونه اخیستل، خو اوس د خپلې خوښې کتابونه اخلي او له مطالعې وروسته یې په المارۍ کې د راتلونکي نسلونو لپاره خوندي کوي.
زما نوم مجیب رحمان اشقزی ده، د ادارو حسابدارۍ څخه فارغ یم. موږ به د استاد په خوښه کتاب اخیسته او هغه کتابونه به مو اخیستل چې استاد به چاپ کړي ول، هغه به په موږ جبري توګه باندې اخیستل. زه چې اوس فارغ شوی یم اوس د خپل د خوښې کتابونه اخلم، مطالعه کوم، ځان سره په کور کې ږدم، آینده ته د نور نسلونو لپاره به درد خوري. باید داسې کتابونه خلک واخلي چې خلک ترې نه پند واخلي.
بلخوا د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل به د محصلینو لپاره د استادانو لخوا د تیار کړل شو چپټر نوټونو په کتابي بڼه خپرول د محصلینو لپاره ګټور بولي.
هغه استادان چې په خپل زیار او کوښښ باندې هغه چپټرونه چې ګڼ کلونه یې د مغې له مخې درس ورکړی او اوس یې په چاپي بڼه باندې لا پکې زیاتونې کوي، هڅې کوي، دا قابل د قدر دی. زیاتره استادان زموږ شته دي چې هغوی په خپل زیار باندې د تالیف د اصولو مطابق د ریفرنسونو سره دغه چپټرونه جوړ کړي دي او اوس عملا تدریس کیږي. دا ښه پروسه ده، زه یې ګټوره بولم.
د ویلو ده چې په ننګرهار کې اکثرو ځوانانو د کتابونو اخیستلو او مطالعې ته مخه کړې ده. ادب پوهان وایي چې د افغانستان په څیر په وروسته پاتې ټولنو کې دا ډېره ضروري ده چې ځوان نسل یې له کتاب او قلم سره آشنایي پیدا کړي، سو په دې وتوانېږي چې خپل ټولنه د علم په وسیله له بدبختیو څخه راوباسي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، وید زهیر چې په بلخ ولایت کې د ام البلاد ادبي بهیر مشري کوي او په څو نورو ادبي غونډو کې هم فعاله ونډه لري، له ده سره مو د دغه ولایت په ادبي او فرهنګي وضعیت یوې لنډې مرکې ته رابولم.
زهیر صاحب، کدا راته ووایي چې د ام البلاد بهیر تاسو په مزار شریف کې له څو کلونو نه شروع کړی دی او تر اوسه مو څومره ملګري یعنی غړي پیدا کړي دي؟
تقریبا لس کاله کېږي چې دغه ادبي خوځښتونه په بلخ کې را پیدا شوي. په لومړي سر کې مومن بابا ادبي بهیر و چې بشري ذبیح الله احساس کول او دغه ملګري را ټول کړه. بیا په بېلابېلو ولسوالیو کې دا بهیرونه جوړ شو چې ام البلاد ادبي بهیر دی، د چاربولک ادبي بهیر دی، د ښځینهو دپاره مېرمن ادبي بهیر دی چې دا په اونۍ کې ادبي ناستې سره کوي.
تاسې خو ماشاءالله په
بلخ کې د سلورو پنځو غونډو یادونه وکړه. په دغه سلورو پنځو غونډو کې چې وي اتواري غونډې لري، څومره پښتانه شاعران لیکوال ښځینه نارینه به تاسې پیدا کړي چې دغه بهیرونه مل شوي دي؟
سلګونو ځوانان دي چې دغه بهیر سره تړاو لري، هغوی اونیسي ناستې کوي، یو په لسګونو خویندې به وي چې هغوی سره هغه اونیسي ناستې کوي. یقیني دغه د خویندو دغه بر خلک زره ضعیفه ده، ځکه چې هلته هغه د پښتنو لیکوالو میرمنو دومره ډیروالی نشته د بلخ د خوځښت سره د تړاو هغه هڅې چې دي. نو ډېرې خویندې اوس مایله دي هغه ادبي ناستې کوي یو هره اونۍ سره کښېني.
په دغه اونیزو ادبي ناستو کې تاسې څه کوئ؟ ستاسې د غونډو شیوه څه ده؟
په دغه ادبي ناستو کې مونږ هغه اجنډا لرو چې هغې کې تلاوت دی، ورپسې د تېرې اونۍ هغه راپور ویل کېږي، په راپور باندې کره کتنه وي، بیا یو څوک خپل شعر کره کتنې ته وړاندې کوي، په هغه باندې نقد کېږي، په هغه کې هغه په اصلاحي ټکي په هغه شاعر ته پوګوته کېږي، بیا شعرونه ویل کېږي. هغه څوک چې لنډې کیسې لري لنډه کیسه وایي، پای کې په هغه مېلمه او کوربه وي چې هغوی باندې خپل مثبت نظر ورکوي.
تاسې مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې په بلخ ولایت کې د تیرو لسو کلونو راهیسې دغه پښتانه ځوانان ادبي هلې ځلې کوي، او علاوه د اونیزو غونډو نه تاسې داسې لوی غونډې هم جوړوئ کله؟
هو، هر کال مونږ اختریزه مشاعره لرو چې هغه ډېره غټه غونډه وي. په د کال په پیل کې د نوي کال په مناسبت باندې مونږ غټې غونډې او مشاعرې لرو چې هغه د مختلفو ولایتونو نه پکې ملګري راځي، د مرکز نه هم پکې ملګري راځي، د ننګرهار، د کندوز نه، د لوګر نه، لقندار نه.
کله چې تاسې لوی غونډې جوړوئ، د دې لپاره د مصارفو تدارک له کومه کوئ؟
بلخ ادبي خوځښت پورې چې کوم ملګري تړاو لري هغوی له ژبه دا مصرف ورکوي. کله کله داسې هم کېږي چې بعضي هغه څوک چې کاندیدان وي دې ته مایله کېږي چې تاسو دا مشاعره کوئ، ځکه هغوی ته هم پکې یو هغه کېږي په یو اړخ باندې فایده رسیږي، نو هغوی د دې مصارف ورکوي او دا غونډې را جوړوي. خو په ټوله کې دغه مصارف مونږ خپل ملګري په خپل غاړه باندې اخلو او دغه غونډې جوړو.
علاوه د دې اونیزو غونډو نه او لویو غونډو نه دغه څومره بهیرونه چې په بلخ کې تاسو یاد کړل موجود دي، دوی څه داسې چاپي لاسته راوړنې لري؟ کتابونه، مجلې هم چاپ کوي، اخبارونه کوي؟
دلته څو میاشتنۍ ګڼې چاپېږي، د پسرلی سیاسي ده پرخه، ادبي او کلتوري او ټولنیزه هغه ده چې خپرونه ده چې هغه په دوه میاشتې بعد یا یو میاشت بعد چاپېږي. ورسره په خوا کې په اوسني وخت کې د پل مجله هم شروع شوې چې د بلخ ولسوالۍ ده، او همدارنګه د لټون په نام باندې یو بل ملګري مالی هغه خپرونه شروع کړې ده چې هغه هم له دغه ځای چاپېږي. ورسره ګڼ لیکوالان ملګري کتابونه لیکي چې زه به یې د یو ملګري یادونه وکړم، زبیح الله احساس هغه ډېر کتابونه لیکلي دي، ورسره جاوید واکت کتابونه لیکلي دي. ګڼ ملګري اوس هم د همدغه هڅو کې دي چې هغوی هغه شعري ټولګه پوره شي او کتاب چاپ شي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم له یو ځوان تبلیغ غون کی سره د زړه خواله.
نوم واخله او بیا راته دا ووایه چې څو کاله به کېږي چې د تبلیغ هنر ته راوتې؟
زما نوم نور محمد دی، کم سې کم اته نښه کاله کېږي چې زه دې پن ته راغلم.
او عمر به دې څومره وي؟
عمر به مې یو یوویشت کاله خو وي.
یعنی دا چې ته په لس کلنۍ کې پن ته راوتې؟ ستاسو استاد څوک؟
زما استاد خو اکبر جان نومېږي، ما ډېره یاده د نور خلکو نه کړی ده، خو استاد مې اکبر استاد.
نو اکبر استاد ته تاسې داسې په باقاعده توګه باندې شکر هم ایښی وه؟
نه، زه لا شکرې ته نه یم جوړ شوی چې زه شکر ورکړم.
په دې نه لس کالو کې چې تاسې د تبلیغ هنر ته راوتي، داسې محفلونو ته، د دوستانو ودونو ته دعوت شوي یو ځای؟
ولې نه، ولې نه. زه د نجیب صمدي سره په پالټۍ کې یم، او مونږ ځو ولې نه چې چېرته دعوت شو زه زما ورسره.
داسې ولسوالیو ته کلو ته هم ځئ؟
کلو ته به مخکې تلو، ولسوالیو ته. اوس حالات خراب دی او جنګونه کېږي، بس حالات ډېر خراب، خار نه بار نه شو وتی.
نو دلته په دې ښار کې که چېرته واده نه وي او د دوستانو محفل وي او تاسې دعوت شئ هم ورځئ؟
ولې
دغلته چې دا ستاسې دیره ده دلته هم کله ځوانان راځي او د موسیقۍ د اورېدو تنده ماتولو دپاره؟
ولې نه راځي، ولې نه ځوانان راځي د یو ګنټې دوه دپاره مونږ دلته د هغو د موسیقۍ کوو ورته، ولې نه؟
نو دغه ګروپ کې چې ته د نجیب صمدي سره تاوي د دې تیرو نه لسو کلونو نه، داسې صدر غریبي هم په دې کار کې کیږي او کنه؟
بس کیږي، گزاره کیږي. مخکې به خو پخوا کلو ته بتلو، ولسوالۍ ګانو ته بتلو، نن سبا لات خراب دی، بس ښار نه بار نه شو وتلی.
تا خو به په دغومره موده کې د تبلې بېلابېل ټریکونه زده کړي، که داسې یو یو ټریک داسې د څو ثانیو لپاره وغږې او نوم یې واخلي، خوښه دې ده؟
ولې نه، یو څو ټریکونه به وغږو.
مهرباني. د دغه ټریک نوم شو
دې ته صاحب چنچل وی، نن سبا ډېر کاریږي. دیتا دادرا وی جلدی دادرا، او دا اکثر دا غزل پل دا پاری.
استاس خدا لسون ندیر خواگی دی دیر خوالی تبلغ اگا وی نو زمون دا مشال رادیو آوریدون کی و ستانا دا نور و ترکونو دا آوریدو تملری یو ترک نیمبل هم اگا وی.
ولی نه ولی گیداوی
او داس کوم وخت غږوي؟
دام د غزل په وخت کې غږو، په میفلونو کې، په ودونو کې د غزل پروګرامي بیا غږو.
یا کلاسیک تبله ستاس ده؟
کلاسیک لم لګا یاد نه، ولی نه دومره یاد نه چې هغه خپل کار په مخې ته وړو.
پروستی پړاو کې د کلاسیک ټریک هم ورواچو او بیا به خدای په مانی سره وکړو.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و، تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خط او آباد اوسئ.
I'm sorry. سرم جنگ دے نپوہی گم دخپل زان سرم جنگ دے نپوہی گم وجود احساس کلینشم چخل وجود احساس کلینشم چخل وجود احساس کلینشم چخل وجود احساس کبل ناشم دا کم یارزا ما تر سنگ دے نپوہی گم